برتری د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادی او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په یو صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا دې لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سنبال شوی او باید یو له بل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نزد باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نمر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس لیست
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین سوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوګونی چلند کیږي، تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو، د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده یو ډیر غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وشي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی، لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د کابل د زوړ ښار په زړه د ړنګ شوي او پخوانی بالاحصار په لمن کې یوه ډېره لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس په رنګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده، او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل، او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خونن بیا هماغه تنګ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لري پاتې شوې. د موسیقي غږ خوڅه چې کوم سندرغاړی په زور ترنوم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوې چې د ماشومانو د لوبو غږ یې هم نه راپورته کیږي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشت برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخی وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه وي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندوستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل او همدلته یې د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی دا پوښتنه وي چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي. دا پوښتنه د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانی کی. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده، او په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظه، اما د باطن له لحاظه متقی او پرهیزگار وي. د کابل د خرابات کوسی فقط دوه درې عامل پنخه کلیدی محققان او پژوهشگران، یو وجه داده چې وای دلته یو صوفی و د خواجه خوردک په نوم په همدې کوسه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقی چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شیرعلی خان په زمانو کې یو شمیر هنرمندان د هندوستان نخوارا لبانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول و به هندوگذر کسی ترسنگ هم دا موقعیت لری، به فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویت آسانتیاوی برابر اوله، هم دا زای دخپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرله. یوش میر پدی عقیده ده چه ملاسب یار محمد کابولی لومړی ځل چشتیه طریقه د هندوستان ته دې ځای ته راوړله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اورېدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړې، بلکې دی د یو شمیر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوبار وي، خپل پیسې بی ځایه ولګوي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځای او ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغه ته بیا خراباتي وایي. اما زین دا په لغت هم کې روز پیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي، د خرابه په معنا په ځای ورانسوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوی.
اکادمیسیان سلیمان لایق وای چې خرابات کوڅه د کابل له لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزی لیدي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبه وي. د کابل پادشاهانو اکثره موسیقي د هند تعقیب ولا دربارونو او علاوه پر فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجودو، خرابات دیو فنی او دیو حرفوی دیو مسلکی موسیقی مرکز و اغا استادان چه بدیجه که دو جوان کهو اکثر دی هند پو مختلف و موسیقی مکتبونو که نو اغوی ولیده کلاس درلو دا چوک دی دغا پنجاب دی موسیقی پیروانو، چوک دی کتا دی مدراسو دی دغا دا آخرانی خلق چه بدی خرابات که دیر مشهول دی استادان لکه مادل ساینچ تاس باید من نو مولیده لی سراهنگ بای و طبیله دیر لوی سرای و اغا دی پنجاب دی مکتبونو پیروانو. نو دی دا موسیقی و ایلا اغا سلاتین دی پارا چه هنر پا دربار که و ساتل چه حمایسی دی سمیت خاصه توجه کوله. پا زینی جایونو یا هیوادونو که خرابات بده معنا لدی، یعنی خرابات ده شبگزران خلقو جای بولی. دا خرابات ده پاک خرابات دی، دلتا فقط موسیقی و تمهین و شاگردان تربیه که ده دیر لوی خلق لکه استاد قاسم چاتا زد امپریالیستی مبارزاتو که ده سهم واخیسته او ده ده مشهور نغمه ده چه پا مغا استقلال پا جنگ که ویلی و گرندانی غیرت افغانیم چون به میدان آمدی میدانیم، یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر بایزت خلق بود.
ده کاغلی لایق به خبره چه بخواه ده دوی کور ده خرابات ده کوچه سر نگده ده قاضی پا کوچه کی و ده چه نموری پا ماشم توب که حال تسلی دلی ده سترگولی دلی حالی اورو.
زب لپلار سر یو قبایلی تفل من دل تراغلم، حتی فارسی می نوزده کدیم کور خوشبختانه حال تایو سر کوچه قاضی ورطوی پزاره کابل که ده خرابات سر نزده ده درخت شنگ و خرابات و ده سیدی از اون کابل نو پا اگه جایی که چه خرابات بود همیشه با چه تیره دهی تاسی با ده ساز و تبلیه و درمونیه ده وزونه بم اوریه ده تمرینات بکیه در بیادا افغانستان ده در بار رئیس ده رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبلین و لیداران و لوی تاجران و اگر خلکی ده آرت و موسیقی سر علاقه من بود دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و ودون و توقفه ایتم ده خرابات نه یا استاد دعوت کهوه اگر بخپل دل در لوده کنه چه کم ربابی و سر بوزی کم تبلیچی و سر بوزی و نرماندان و دل و سر و او ده موسیقی و التا اجا کهده چه ودون با اسود دی با ودوتا چه دعوت کنه ما خواب مخصن با دی موسیق شروع کهوه تر چو با چه سپیده چوبلی او ملا بازانونه کهوه ده دی موسیقی محفل براوان
اوریتون که ده کابل بالا حصار پا لمن کی پرتی ده غی تنگ کچه تمو سر ورخ کرا کرد ده غی تنگ کچه ده موتر و شور پسر اخیستی اوست ده موسیقی ده خواگه غک پرزای ده موتر و هارانون آوری دل کیگی با کچه که ما مشهور سندرغاره سلطان همه هنگو گد ده موری ده خرابات کچه یوله هغه اصلی اوسی دون کچه خده چه طول کورانه هنرمندان دی نو موری خپل کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیر کړی ده
په خو داسې چې هر کور کې موسیقي و استادان و یو کور سم موسیقي و هر کور کې دلته اوس چې دا دوکانونه ویني په خو ټول موسیقي دوکانونه و اوس خلک دلته ګلوړ شوی ده د مزار شریف هم راغله د پنجشیر هم راغله د چارکار هم د جلال آباد هم خلک اوس ټول هنرمندان نه دي هنرمندان ډېر لږ پاتې ده هغه کوڅه هغه خوند نشته
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک و دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي
سلطان احمد ولد حاجی غلام احمد ولد طلا محمد ولد لال محمد ولد کاکه ولد سلطان محمد نیکه چی زما سلطان محمد زما پنوم باندی هغه د پاکستان دلته راغله د یو گروپ موسیقی نه چی د استاد سران پلار و استاد رحیم بخش نیکه و دغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونا ورکم بیا ژبه د پر موید کې باندې چی اوسیږي سړی هغه ژبه زده کوي
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه لخلی یو جمله ووته انقلابونه سیلابونه دي دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی له ښاغلي لایق څخه به یې واورو
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده دا خرابات ده دا هر شی دي او دغه انقلاب چې دلته راغی خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو ابادي لا نه ده شروع شوې
اکاډمیسن لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بد اغیزه کړې ده د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار ده
کوچ دې دولتونو خرابات یو سیمه چا دوی لري دغه جلا کړی وای دوی سره کومک کړی وای چې واکن د آرت موسیقي د پاره د فامیلونو دوباره دې پجای شي خو هم څوک مرزایان څوک چولې دې چې دی موسیقي کې نه دی پاته څوک مهاجر شي مثلا هغه آشم تبلچی لاړ اروپا ته کومه پیښه وروسته دې لوی استاد هند هند د ډیرو قوي تبلچیانو سره د انصاري کوی شوی بل لوري واسف مې د ما په لندن کې ولیدی ما پوښتنه ځینې وکړه هغه بیچاره هم ډېر تعصب کوو چې د موږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته زه داسې یو اغم لرم دې ته یو کوچنی بایت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هره قطره مخ په اټک او اباسین درځي دلته د تللو بله لاره نشته هر څه چې خوځي لکه سین درځي حتی دغه راګ د افغانستان د هندوکش ته درونه انتقال شوی ده هلته بیا پوخ شوی ده او قوي شوی ده او شاخو پنجې پیدا کړي دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي دا څراغ چې لا نه ده مړ شوی باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي
خو ګوریدونکو د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنگ نه لري دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو زموږ خپرونه